من باشیم.
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجوشي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست مخکتر د چي خبرونه مطلب تلار شو خبرونه د طالبان ټولګټو چار وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لوی لري د پاکولو چاري بشپړ شوی او نن سهار 8 بجې د ډول مسافرونکو موټر پر مخ پرنسې شو. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تیر جمعه د هر ډول وسیطو پر مخ تړل شوی و. د طالبانو د ټولګټو وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن دوشمه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه لار سهار 8 بجې د لوی او کوچني مسافرونکو موټر پر مخ پرانیستل شو. هغه وړاندې ویلو چې د دې لارې په بیلابیل ساحو کې د شګو او مالګې د شیندلو چارې روانې دي. افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په کابل کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبرالان سره د پاکستاني پولیسو په ناوړه چلن اعتراض وکړ. دغه سازمان نن پیوې لمه کې ویلي چې هغه افغان خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پالمول مخې نیول کیږي، سوړل کیږي او آن د ویزو د نه لرلو په تور شړلو تاړ کیږي. د افغانستان د خبرالانو ملاتړ سازمان له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغان خبرالانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په باب رسمي څه نه دی ویلي. افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې لاغو ټولو سفارتونو چې د افغان خبرالانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیه مختبیایي د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست پیو هوټل کې تیر شپه د غاز نیولو له کبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوري بوله سولې سودین کې دي چې دیو ناروغ د درملنې لپاره خوست ته ورغلی و. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غاز ډبې د 14 له کبله د وی کورنۍ سرول غړي مړ شوې و چې د ریټنې ماشومان د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او پوجمې کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې ځینې وخت د دبې من منفجر کیږي او يم د غاز نیولو په نتیجه کې خلک مړ کیږي. د افغاني سری میاشه ټولنه وایي د زړه پوسري اخته تلستور ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې سلورو روغتونونو ته معرفي کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خیداري پرونی یک شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه ماشومان د درملنې لګښت افغاني سری میاشه ټولنه لخوا ورکول کیږي. دغه ټولنه مخکې هم د زړه پوسري ځینې اخته ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې ځینو روغتونونو ته ورپېژندلی و. د زړه پوسري د اخته ماشومان ترڅنګ لږونه نور ناروغان ماشومان هم هر کال جرمني ته لیږدول کیږي چې الته د سولې کلی بنسټ یې درملنه کبی. د طالبانو د وقف وزارت وایي چې د دوی یو هیئت ترکیه ته د رسمي سفر پر مهال د ترکیه له چارواکو دینی البانو سره پر دینی علمي مسایلو او دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د طالبانو د وقف وزارت مرسل مولوی عزیز رحمان منصور د یو هیئت په مشرۍ پرون یک شنبه ترکیه ته ولاړ. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سفر د ترکیه دینی چارو ادارې په بلنه شوی. د ترکیه ځینې دینی البانو او چارواکو په افغانستان کې د خوځو انجونو پر تعلیم د طالبانو پر بندیز انتقاد کړی دی. په نړیوال مسایلو کې بیا د ترکیه دفاع وزارت وایي چې د غیبت فصلوال ځکون د سوریې په شمال کې د پوځي عملیات پر مهال د کوردستان د کارګرانو ګوند یا دوه دیش غړي وشلې دي. د وزارت پر یکشنبه ویلي چې د عراق په شمال کې د ترکیه په پوځي عملیات کې د کوردستان د کارګرانو ګوند څلور غړي وشل شي. په ترکیه کې د پی کی کی ګوند فعالیت منع شوه دي. بل ورته د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي چې د سوریې په شمال کې په تیرو دوه ورځو کې د کوردانو په مشرۍ د ځواکونو او د ترکیه ملاتړ د برخمنو لورو ترمنځ خوړو د زیاتې دوله کپل له خوا و لور یو سباندې سل کسان وشلې دي. اطلاعاتو ته نه لاسرسی خبر اعلانو څومره لستون سر مخ کړی دی. افغانستان کې د پاسپورت اخیستو ستونزې لا هم په خپل ځای دي.
د پاسپورت واړه د خپل رخصه شخصا شپږ میاشتې مکی سپتنام میکړه نوم می نه دراوت.
او پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ. خبرونه کې ارتنو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالان وایي په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لږونه افغان خبريالان وژل شوي، ټپین شوي او بندیان شوي دي. د افغان خبريالانو دغه ډلې په تفصیلي راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر خبريالانو او رسنیو ګڼ محدودیتونه لګولي او دوی اطلاعاتو ته لاسرسي محروم کړي دي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او د هېواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو خبريالانو فعالیتونو ته ژمن دي. نور حال د فیروزي عزیزی پراپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبريالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبريالانو د غډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولای چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان دننه او بهر د افغان خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1200 افغان خبريالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 95 مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په ټول افغانستان کې له 1500 رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو له امله تړل شوي او 590 رسنۍ فعاله شوي دي. دغه راپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 ښځینه او نارینه خبريالان، د رسنیو مسؤلین، د خواله رسنیو او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبريالانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
رسنۍ بشپړ سانسور شوې دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپرې کړو، لومړی به د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. هغه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به سانسور کړي. هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي. اذن وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبريال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبريالان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبريالانو پوښتنې، د خبريالانو تحقیق سوژي، د خبريالانو تولیدي سوژي دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبريالان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
دغه راپور او د خبريالانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول شویو خبريالانو په اړه بیا اعاده کړې چې خبريالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان شوي دي. هغه څه چې خبريالان او د رسنیو مسؤلین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبرې کړي دي.
پر همدې موضوع سره خبريالان اغلی مزلفه کاکړ وصله شید. سلامونه اغلی کاکړ، وخت په خیر کړته وي چې افغان خبريالان څومره له سوسره مخ دي. مهرباني اغلی کاکړ، زما وسه صبرې. بله اغلی کاکړ سلامونه، مهرباني، په خیر. پر اغلی خبرونه مننه.
ډیر زیات مننه او زه تاسو ژغ اورم. سلامونه نیک هیله تاسو درنو لیدونکو ته. متاسفانه وایم په افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روشانه عدالتانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزت طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبريالان د ډیر زیات ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي. دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزې او مشکلات چې د امنیت مسله و چې د دې ژوند ته ډیر خطر ایجاد کړی و، اوس د دې ترڅنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدود شوی ده، د ښځینه خبريالانو لپاره بندیزونه وضع شوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلومات نشتونه او محدودیتونه مشکلات و، چیرته د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم خبريال په دې معنا دي چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي، هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید ټولو پر واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبريال همدغه محدودیتونو سره مخ دي، هغه نشي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدوده سوې ده، د دې د ازادي سانسور سوې ده، خبريالان ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو غوښتنې پورته کړي چې دی واقعا د ستونزو سره مخ کیږي. یو دا چې دې ته ځکه خطرات مخامخ کیږي، حتی د دې د هدفي وژلو بایس کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبريالان بندیس ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبريالانو برخلیک معلوم نه، ډېر شمېر خبريالان ارس ولا چې وطن پریږدي او د وطن څخه لاړ سي. چې دا ټول هغه مسائل و چې په دغه سو کالو کې خبريالانو سره مواجه شول او بدبختانه وایم چې دغه راټیټ شوي نه دي، بلکې لا هم نور د خبريالانو په وړاندې محدودیتونه پر مخ ډیرېدو دي. بخصوص کچېره راسم د شبه خبريالانو بندیزونه دي، شزینه خبريالان چې دي هم یو د دې خاطر مثلا د ټولنې کلچر د دوبونو له محدودیتونو سره مخ دي، بل خو د دې جنسیت په اساس دي په وړاندې کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول شول چې د شزه خبريالانو اواز
بل بل اوس هغه لیکل کېدم دغه خزینه خبريالانو د وظیفه تړاو چې هغه په ګوند دوی ودونی کې د کډاغي وظیفه تر راته معلومات راکړي چې هغه آلته سمره سن سره مخامخ کېدلې شي، هغه ټول ته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شمېر محدودونه دي چې پر خبرلان باندې لګول شي د لګې اطلاعاتو تنل راسرته تخ موارد به سمره ټول د خبرلان ژوند تاریخ کړی دی.
متاسفانه وایم چې شزینه خبريالان چې په بخصوص په درې مهمو هیوادونو کې دي لکه مثلا پاکستان، ایران او ترکیه، دا هغه هیوادونه دي چې د امنیت په کلي توګه نه لري. دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم د نس کولای چې خپل आवाज اوچت کړي، ځکه چې هر هغه څه په افغانستان کې امکان په زیر دي دلته هم همدغه سمتانات سره نو دي. یو د اقتصادي مشکلات سره ډېر زیات مخامخ دي، موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې سره ډېر ده. خواسته خامنهتی ستونزې دي چې د هر هیواد د پولیسو لخوا څخه د هزار وضعیت کیږي، د دې ته ګواښو کول کیږي او د هغو کسان دي چې د تنس کولای په دې شرایط کې وطن ته ستانه سي او نه هم کولای سي دلته پاتې سي. نو دا هغه ستونزې چې نه خبريالانې په درې مهمو هیوادونو کې ما تیروي چې متاسفانه د زغمولو وړ هم نه دي، خو حالات ډېر زیات سخت دي او بلکې دغه محدودیتونه نور هم ډېر سي او په ټولنه کې د خبريالانو په وړاندې نور هم دغه ستونزې ایجاد شي، دغه محدودیتونه بندیزونه ووځي. نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رول دی، نو کله چې دا چوپ پاتې سي او کله چې دوی د معلوماتو خپرولو ته اجازه ونه لري، کله چې دوی ونه سي کولای حقایق بیان کړي، نو دا به د ټولنې د فلج په معنا سي. متاسفانه په هغه ټولنه کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ ورڅخه خبره وي، نه به هم خبريال حق لري.
bale manana وروسته کې هغه کاکړ کراته و چې بل اخر د افغان خبري اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي، یوه دوی برخلیک بچوي
په اوسنی وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کو چې همدا اوس مهال کاغه په وطن کې دی یا همدا وطن څخه بهر دی، د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دی او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لوري ته نه بلکې لا هم منفی لوري ته ولاړ شي، ځکه چې په هیواد دننه باندې خبريالي یا هم د خبريالي مسلک مختوړل حقایق بیانول دا لکه د مرګ سره چې ته لوبي کې او هغه چې هیوا څخه بهر دی هغه چا د اقل امکانات لري خو به درې مو هیوا درو کې چې دی هغه هم د دغه ستونزو سره مخ دي. نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبینی موجوده نه، دغه خوشبینی چې و هم هغه حاله مېز تللی ده.
ډېر زیاته مننه ژوندې ښه وخت لري. خبریاله مزلفه کاکړو چې موږ سره مرکه وکوله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د اخیستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبان د حکومت له پرل پسې ژمنو سره سره اوس هم کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته په خپل وخت پاسپورتونه نه ترلاسه کولی شي. تفصیل پر راپور کې
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورټونو د اخیستلو پر مهال له ګڼو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې په تمه وي، خو کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته څوک په وخت پاسپورټ نشي ترلاسه کولی. د کندوز ښار اوسیدونکي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاسپورټ په اړه زه د خپل شخصا شپږ میاشتې مکی سپنام میکړی، نوم مې نه در راوتلی او سخت مریضی لرم. راغلی یم دفاتر ته، عریضه مې وړاندې کړې ده، زم د دې چې اسناد طبي مې برابر کړي دي، هیڅ څوک مې غږ نه اوري، هیڅ څوک اته موږ نه پرېږدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات ده، څوک چې واسطه لري ورننوځي، یو قسم ځان ته پاسپورت اخلي. او کمیشن کاران شته دي، کمیشن کاران ته وایي زر ډالره کمه پورته زیاته کم راته وایي چې زه درته په 15 ورځو کې ضمانتي پاسپورت اخلم.
په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخ پرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
یو غټ ځنډ چې دی کسان چې پاسپورټ نیسي د انتظار شېبې شمارې دا دی چې پاسپورټ دي کابل ته هلته ډېر وخت نیسي. نو موږ په دې باندې هیله مند یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورټ لاسته راځي یا د پاسپورټ چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي، څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما زما وختي د خپل کور ودانې او بچیانو ته پاسپورټ درخواست کړی دی، خو ډېر وخت کې نه راوځي. مشکل سره چې پاسپورټونه نشته، که څنګه کمیشن کاران هم ډېر دي، پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورټونو په ویش کې د ځنډ او د فساد په اړه د خلکو ادعاوې مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورټ ریاست له ویان قاري عمري لوګري سره شریک کړي، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د 2024 کال د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورټونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. قاري لوګري د غراز د 2024 کال په نومبر میاشت کې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورټ پر ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورټ د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادعا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه، چې له امله یې د پاسپورټ اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادعاوې کړې چې آن د یوه پاسپورټ د اخیستلو لپاره یې کمیشن کارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوې ته د ډوټس لوبو په لوبلړۍ کې مات ورکړه. دغه لوبلړۍ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 6 نیټه پیل شوه چې لومړۍ سیالۍ مساوي شوه او دومه یې نن د افغانستان په بری سره پای ته ورسېده. نور جزئیات د بختیار سهیل په ریپورت کې.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پیل شوې دویمه ټیسټ سیالي د دواوې منډو په توپیر د افغانستان په بری سره تمام شوه. دغه ټیسټ سیالي چې د جنوري په 2 نیټه د زیمبابوې په بلویا ښار کې پیل شوې وه، نن دوشنبه د جنوري په 6 نیټه افغانستان وګټله. دا د ټیسټ لوبلړۍ دویمه سیالي وه. زیمبابوې د 75 ګټلو وروسته د توپ اچونې انتخاب کړی و. افغانستان په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې چې مخکښ منډه جوړوونکی راشد خان و 25 منډې کړې وې. د زیمبابوې لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې 243 منډې وکړې چې یاد لوبډلې ته سکندر رضا او ګریګ ایروین نیمه سلیزې ووهلې او د افغان توپ اچونکو له ډلې راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان توپ وهونکو که څه هم د خپلې توپ وهنې د دویمې پاړۍ پیل یو وار بیا ښه ونه کړ، خو رحمت شاه او په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدونکو لوبغاړي عصمت عالم سلیزې ووهلې او 323 منډې وکړې. رحمت شاه 129 او عصمت عالم بیا په 1 منډه وسوځېد. افغان لوبډله په لومړۍ پاړۍ کې له زیمبابوې څخه 6 منډې شاته وه. نو زیمبابوې ته د 228 منډو هدف وټاکل شو. زیمبابوې د لوبې د 15 ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 215 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یو وار بیا لوبډل مشر ګریګ ایروین نیمه سلیزه ووهله، خو راشد خان دا ځل د زیمبابوې و لوبغاړي وسوځول او افغانستان د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې 4 لوبه وګټله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله، خو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه بیا رحمت شاه ونومول شو. هغه په روانې لوبلړۍ کې یوه غبرګه او یوه سلیزه ووهله. دا ورده چې د دې ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، نو افغانستان 1-0 پر وړاندې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او لوبلړۍ
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي واشنگټن هیله مند دی چې په غزه کې دوربند پر موافقه سلام وشي. انتونی بلینکن ویلي وعده غواړي په دوه اونیو کې چې وروسته د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي د موافقه نهایي شي. د اسرائیل او ماس ډلې ترمنځ دوربند په ټینګښت او د پاتې رغمل شوي پر خلاصون هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یا تروریستي سازمان کړي. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 8 ناڅاپي حمله په غزه کې د جګړې د پیل سبب شو چې لا هم روانه. نور تفصیل پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزه کې د اوربان د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې نهایی شي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر 6 سپینې ماڼۍ ته ستون سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې واشنگټن غواړي تر 2 اونیو پورې د دې موافقې د نهایي کېدو شاهد وي. ښاغلی بلینکن چې په وار وار په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې کړې، ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسېدو مخکې هره دقیقه او هره ورځ هڅه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ اروپایي ټولنه هم توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د یکشنبې په ورځ ویلي و چې دغه ډله تیاره ده چې له اسرائیل سره د یوې احتمالي موافقې په لومړي پړاو کې 24 یرغمل سوي کسان خوشې کړي. د حماس دغه چارواکي ویلي و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغل بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 د کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته 2 سواري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لشتل لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حمله وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری ایجنټس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 15,000 او 800 فلسطینیان وژل سوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نمونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشی کیږي نه دی وړاندې کړی.
دنجل په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما معلمان خالات ټول شي دی وی
لیاوړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو کولی شئ په ازادي راډیو انټرنیټ په ازادي راډیو .com کې واوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پاکستان کې میش افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د کډوال پر وړاندې د نیونو او جبري ایستلو لړۍ نور هم چټکه کړې چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د دوی په خبر آن هغه کسان چې قانوني اسناد هم نه لري نیول کېږي. بلخوا د طالبان حکومت هم وایي چې 450 افغان کډوال چې د پاکستان بندیان او د تورخم په دروازه کې تر خوشي کېدو وروسته مسؤلینو ته سپارل شوي دي. نور حال د بدی سپوږمۍ په راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کېدو یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري ایستلو لړۍ نوره هم تیزه کړې او آن هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کېږي او له دې هیواده ایستل کېږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغو کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دموکا هوټل کابل رستوران سي توه کسان وی وړل خو اوس یو شل منټ کیږي کې اوس هم جیل کې د سره خم دا چیرته وی وړل یو غټي ګاډي راغی توه کسان وی وړل اوس برکاو کم داسې کوڅه ده کوڅه کوټ په کو ګرځي دا غونډه ناری نه زنانا غونډه وړي داسې کو نه وای چې دا زنانا دا مردانا دا غونډه وړي خو سمځه موږ په روټ باندې دل سوال وړي هوټل ته نیسټلای چې و بیرته بیا بیا را نشي اوس 15 پک کسان دلته روټ باندې ولاړو.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجده یو اونه کیری چه دا پولیسو للوری نیول خپل اوش ترسیدیلی آن لکورونو او کارزایونو سخی نیسی چه هر زای او گوری افغانی رستورانت یا حق ننوایانی چه پری لکلسی بی افغانی یا افغانی برگر یا دخورو دکان وی پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دی. هغه کسانی هم بیولی چه دویزه وقتی یو ورز هم تیره وی زینی کسان چه زور سر پاری که کیم وی وسی ترخم ترسولی او زینی لا هم تریتم دی.
میبرم در جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییده وی او وی
دغه یو هفته کیگی بالا نوی کال نسی افغانان دیر نیبل کیگی او دغه دوه ورځې کیږي چې اته زنانه هم نیول کیږي د زمون خويندې هم نیول کیږي او ټول په نام د حاجی کم یو ځای جوړ کړی د اسلام آباد کې آلته انتقالیږي او بل یو ورځ یا دوه ورځې افغانستان ته ډیپورت کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغه ټول نیول سوی دی او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فل حاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري به ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند لږ وخت سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوي خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 1 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لا اخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15